Radio.
السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې نن د دیارلسو و نویم کال د سنبلی وګي میاشتې څوارلسمه ده د سپتمبر پنځمه چهارشنبه ده په دغه خبری پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړي او زه صفي الله ستنګزی به ستاسو کوربه اوسم اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزادی د افغانستان په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. هغه دا خبره هغو خبریالانو ته وکړه چې له ده سره پاکستان او هند ته روانو. بیا هم اوري چې د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوي حقانی د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پاکستاني سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یې کار نه دی کړی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. خبرونه سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد به د افغانستان په چارو کې د خاص سلاکار اوسي. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی او د ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد به د افغانستان په چارو کې د خاص استازی وي. هغه دغه اعلان پرون ناوخته هغو خبریالانو ته وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته روان دي. ښاغلی پومپیو وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته راشي او د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې به همکاري وکړي او دغه هڅې به رهبري کړي. پامپیو پاکستان او بیا هند ته روان دی. تمه ده چې ښاغلی پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د امریکا په روابطو باندې خبرې وکړي. ښاغلی پامپیو داسې وخت پاکستان ته ځي چې په دغه هیواد باندې د امریکا لخوا 300 میلیونه ډالره مرسته لغوه شوې ده. جزئیات وروسته هم خبرېږي. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې پیښه پرون سه شنبه د افغانستان په ختیځ کې رامنځته شوې. په خبرپاڼه کې د پیښې د څرنګوالي او دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې یوه ورځ مخکې د دوشنبې په ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی و. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویاند مارچن اودونل د سه شنبې په ورځ تایید کړ چې د دوشنبې د ورځې برید د یو افغان پولیس لخوا شوی چې پکې یو بل امریکایي پوځي هم ټپي شوی. بریدګر دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو په توقیف کې دی. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 14 سرتېری لري. د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه او امریکایي سرتېری په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د مختونیا پولیسو 11 افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولې دي. د سه شنبې په ورځ له دوی سره یو ځای یو 30 کلن سړی چې مختونیا ته په انساني قاچاق تورن دی د یونان پولې ته نږدې نیول شوی. د نیول شوي کس هویت نه دی په ډاګه شوی چې د کوم هیواد دی، خو چارواکو ویلي له 11 افغانانو سره یې 3 پاکستانیان هم نیولي چې غوښتل یې یونان ته داخل شي. تر اوسه د دې نیول شوي کډوالو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د مقدونیا پولیس وایي مشکوک قاچاقبر به د 3 لپاره د مقدونیا په یو زندان کې وساتل شي او وروسته به محکمه په اړه پریکړه وکړي. مقدونیا چې د یونان او بالکان هیوادونو ته نږدې پروت دی، د 2014 کال رئیس لویدیځې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق په یوې مهمې لارې بدل شوی. ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د کاناډا په ټورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یوه تجارتي غونډه پیل شي. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال په دې غونډه کې د ګډون په هدف ټورنټو ته رسیدلي دي. د افغانستان کاناډا د تجارتي فدراسیون عملیاتي مشر شاپور احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په دې غونډه کې سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
بېل شکه دا غونډه ډېر حیاتي ده افغانستان لپاره، ځکه افغانستان اړتیا لري سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌ګذارانو ته. نو په دې وجه باندې هر کوم اقدام، اقتصادي اقدام چې د دې ملکونو ترمنځ ترسره کیږي هغه بیل شکه چې د افغانستان په ګټه ده.
د افغانستان کاناډا د سوداګریز غونډه بعد څلور ورځې دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې پر رئیس سربیره یو شمیر افغان خزینه او نارینه سوداګر برخه لري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورشي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. دا په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د حکومت له رامنځته کېدو وروسته لومړنی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د هیواد ته سفر کوي. ټاکل شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له پاکستان سره د امریکا له غوښې مالي مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال رئیس پر اسلام آباد د واشنگتن فشارونه زیات دي څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په تیرو اوولسو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي. ایرانی چارواکو د بشري حقوقو د مخکخي فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی دی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سې شمې پر ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې پر خپله فیسبوک پاڼه یې د بشري حقوقو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړې. رضا خندان تر دې مخکې له زندان څخه د خپلې مېرمنې د خوشې کېدو لپاره علني مبارزه پیل کړې وه. ځینو سرچینو چې نوم یې نه دی یاد شوی د فردا راډیو ته ویلي ښاغلی خندان د ملي امنیت پر ضد د اقداماتو او د حجاب پر ضد د تبلیغاتو خاطر نیول شوی دی. د رضا خندان میرمن نسرین ستوده د روان کال د جون په میاشت کې نیول شوی او زندان ته استول شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې سمدستی دې د ښځه او خاوند خوشی شي. او په جاپان کې د یو شدید طوفان وروسته په دې هیواد حکومت له خطر سره سیمو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونه خوشی کړي. د راپورونو له مخې د جاپان په لویدیځ کې تر دې مهاله د روانو طوفانونو له کبله لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او تر سلو نور زیات ټپیان دي. د جاپان د هوا پیژندنې د ادارې چارواکي وایي په تیرو پنځه ویشتو کلونو کې داسې طوفان چې دومره زیات باران او سیلابونه ورسره ملګري وي نه و راغلی. خبرونه مول ازادي رادیو ردل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی خاص سلاکار وټاکل شو. د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي مولوي حقانی د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته پاکستاني سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی.
The 2800 Haqqanis, if they are responsible for all the upheaval in Afghanistan.
کچیره تویشت سوا حقانی شبکی غړی د افغانستان نه امنیو لامل نو امریکا لدی مصارف سره سره بیا هم د غیوات په صوبات کې خرول نه دی لوبوله. د پاکستان د تاتو وزیر فواد چودری وو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دمستورا ویلي روسیا او ترکیه باید د سوریه په ادلیب ولایت کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي.
One million children. These are not terrorists.
په ادلیب کې یو میلیون ماشومان دي، دا تروریستان نه دي. همدارنګه دوه نیم میلیونه نور کسان هم وسله نه لري او د ژوند رنګونه به هم تاسو ته خبر کړو. اوس هم راځو هغه مطلب ته چې د زلمی خلیلزاد تعین کېدو په اړه باندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د خاص استازي ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو پرون ناوخته اعلان وکړ چې ښاغلی خلیلزاد به د بهرنیو چارو وزارت ته راځي او د افغانستان د سولې او پخلاینې چارې به مختوړي. هغه ویل چې په دې برخه کې د ښاغلی خلیلزاد همکاري مهمه ده. پومپیو دغه خبره او دغه اعلان پاکستان او هند ته په سفر کې له خپلو ملو خبریالانو سره وکړله. د ښاغلي پومپیو په خبره پاکستان باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې جدي اوسي او په همدې خاطر باندې پاکستان ته سفر کوي څو له پاکستاني چارواکو سره مسایل مطرح کړي او د افغانستان په چارو کې او د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د هغوی رښتینی همکاري وغواړي. د ښاغلي خلیلزاد ټاکنه په پاکستان باندې د امریکا د فشارونو یو بله بیلګه بلل کیږي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي. د زلمی خلیلزاد له 2003 تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر و او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړه. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې یو بانفوزه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخت د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د خاص سفی د خاص مشاور په توګه یو پرځای ګام ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د حقانی شبکې د بنسټي خودونکو مولوي حقانی د مړینې د خبر لخبرېدو وروسته پاکستانی سیاستوالو پر امریکا انتقاد کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار نه دی کړی. د پاکستان د اطلاعاتو اوسنی وزیر او د دې هیواد د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فواد چودري ویلي امریکا باید په سیمه کې د رښتینې سولې لپاره هڅې زیاتې کړي. پاکستانی سیاستوال دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د مړینې خبر رسنیو خبر شو. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د مولوی حقانی د مرګ د خبر لخبرېدو وروسته څو پاکستانی سیاستوالو د افغانستان په سوله کې د امریکا پر رول انتقادونه کړي. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعات وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ خبريالانو ته ویل امریکا د زیاتو لګښتونو سربېره هم نه د توانیدلې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي. خغلی چودري وایي د 2300 په شاوخوا کې کسان د حقاني شبکې غړي دي. کچېرې دوی په افغانستان کې د نامنیو مسؤول وي نو د امریکا متحده ایالات د میلیاردونو ډالرو لګولو سربېره هم نه دي توانیدلې چې افغانستان ته سوله او ثبات راشي. پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک هم د سه شنبه په ورځ تقریبا ورته څرګندونه کړي. د ښاغلي ملک په وینا په سیمه کې د رښتینی سولې د ټینګښت لپاره باید امریکا خپل رول ترسره کړي. نوموړي زیاته کړي چې د حقانی شبکه په خوا افغانستان او پاکستان دواړو ته یو خطر وو. طالبانو تایید کړي چې د حقانی شبکې بنسټګر مولوي جلال الدین حقانی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ورپیخې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. خو طالبانو ته وی نږدې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي مولوي حقانی اسلام آباد ته نږدې په خپل استوګنځي کې ساور کړي. په کابل کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د سه شنبه په ورځ وویل د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې پر روانې جګړې کوم اغیز ونه لري. د پوځي چارو کارپو جاوید کوستانی هم ښاغلي عبدالله ته ورته نظر لري. د نوموړي په وینا د حقانی شبکې ټولې چارې د ده د زامنو لخوا پر مخ بیول کېدي او خپله د جلال الدین حقانی مړینه به په افغانستان کې د حقانی د شبکې پر فعالیتونو اغیز ونه لري.
مولوی حقانی قدرت ساز
خغلی کوهستانی وایي مولوی حقانی د تنظیمولو تبلیغ او ترویج توان نه درلود. یوازې د هغه شناخت له مخې چې د پاکستان د عالمانو او مشرانو سره یې درلود خپلو زامنو ته یې محدودې سپارښتنې کولې. د حقانی شبکې د بنسټګر مولوی جلال الدین حقانی د مرګ خبر اسلام آباد ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له سفر یوه ورځ مخکې خبرېږي. ټاکل شوی ده چې مایک پامپیو ورسره د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به نن د پاکستان د نوي حکومت له چارواکو او همدارنګه د پاکستان له پوځي مشرانو سره وګوري. امریکایي چارواکو پر پاکستان پرله پسې انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې چل ول کړي. په دې لړ کې د تیرې شنبه په ورځ امریکا پاکستان ته 300 میلیونه ډالره پوځي مرسته وزنډوله. ویل پاکستان پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. بلخوا پاکستانی چارواکي پر لپسې دا تورونه ردی وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې درانه مالی او ځاني زیانونه ګاللي. تمکیږي چې د پاکستان چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر باسونه به تر ډیره د امریکا د پوځي مرستو په ځنډیدو د ترهګرو ډلو پر ضد د پاکستان پر اقداماتو او افغانستان کې د سولې له بهیر سره د پاکستان پر همکارۍ متمرکز وي. په داسې حال کې چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د انتقاد ګوته تر ډیره پاکستان ته نیول کیږي. د دې هیواد چارواکو تر اوسه رسمن دانه د تایید کړي چې ګوندې د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی د اسلام آباد ته نږدې اوسېده او یادی هلته درملنه کیده.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو چې ډیری د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د مړینې په اړه باندې ځانګړې شوي دي. دغه لویدیځ مطبوعات احمد شیبر کتلی.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی د مړینې د خبر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز په دې ارتباط په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې افغان چارواکي په دې باور دي چې جلال الدین حقانی لږ تر لږه څلور کاله مخکې مړ شوی دی او طالبانو د دې خبر د خپرېدو لپاره مناسب وخت ته کتل. ورځپاڼه وړاندې د یوه افغان مقام په وینا څرګندوي چې د حقانی د مرګ خبر شی پاکستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره ارتباط ولري. ټاکل شوی ده چې مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه رسما یوه تروریستي شبکه ګڼلې ده. د لویدیز بل ورځپاڼه ګارډین لیکي چې دغه ډله په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه ومنل شوه. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حقانی ډله په افغانستان کې د وسلوالو یوه له پیاوړو شبکو څخه ده. ګارډین څرګندوي چې په 2015 کال کې هم د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه خپاره شوي وو، خو له څو کلونو را پدې خوا د دله خولې خبرونه نه دي خپاره شوي. ټلګراف ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې د جلال الدین حقانی د مړینې آوازې پخوا هم خپرې شوې وې، خو دا معلومه نه ده چې دی کله مړ شوی دی، ځکه چې په 2008 او 2015 کلونو کې هم د ده د مړینې آوازې خپرې شوې وې. د خبرسپانه بیا څرګندوي چې جلال الدین حقانی د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نشته متحد وو او د ده شبکه د طالبانو سخت ملاتړې ده. د ټلګراف په باور حقانی شبکه د پاکستان په شمال لویدیځ کې فعال ده او د پاکستان له متحدانو څخه ګڼل کیږي. ورسپانه لیکي چې واشنگتن بیا بیا د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې دې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان دننه فعالیت وکړي. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو ته خوږیاست. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان غواړي د حقانی شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی لمړي نظام ته امتیاز واخلي. د دې ډلې یو تن سیاسي کارپوه نجیب ننګیال دی او ټینګار کوي چې جلال الدین حقانی کلونه مخکې مړ شوی و. طالب سرچینو تایید کړي چې جلال الدین حقانی اسلام آباد ته نږدې په فتح جنگ سیمه کې درې ورځې مخکې مړ شوی. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال نجیب ننګیال سره مې خبرې کړې او ستاسو پام ورته راړو.
زما په فکر باندې په دې وروستیو کې د امریکا پریکړه داسې وه چې په پاکستان باندې 300 میلیونه ډالره نظامي مرسته چې هغه دوی پوځ ته ورکول کېده هغه یې ودروله، په هغه باندې بندیز ولګوه. دا د پاکستان غواړي چې د فشار نه د وتلو دپاره یو تکتیک یې وکاروه چې په راتلونکو څو ورځو کې شاید د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ شي او دغه یو خبر جوړ کړه. که څه هم د جلال الدین حقانی پخوا مړ شوی دی، یعنی څو څو ځله د دې خبر راغلی دی. زما د معلوماتو په اساس باندې په 2014 کال کې دی مړ شوی او وجود نه لري، خو دغه خبر په داسې وخت کې تر څو دوی په تبلیغاتي ډګر کې یو نوی خبر واچوي او امریکا ته وښيي چې یعنی حقانی شبکه خو مشر مړ شوی دی او نور دلته موجود نه ده، خو حقیقت داسې نه دی. د حقانی شبکه نه پخوا خپل جلال الدین حقانی رهبری کول او نه اوس رهبری کوي، بلکې دغه مستقیما د پاکستان د استخباراتو د خوانه دی، پاکستان د پاوز خوانه رهبری کیږي او په افغانستان کې د افغانستان د حکومت په خلاف د بهرنیو ځواکونو په خلاف باندې تر ټولو پیچلي او نوي لوی بریدونه هم دي کړي.
چارواکو ویلي چې د مرګ به تاثیر نه کوي د حقانی شبکې په فعالیتونو باندې، عمدارنګ د افغانستان د سولې او جنگ په مسلې کې به د مرګ کوم رول نه لوبي. تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو د حقانی شبکې مؤسس او ډیرو بورتاتمن د خپل مشر بالا او د مؤسس په توګه باندې به د ډیر ځناوي کوي، څنګه هغه ذهنونه بنه خرابېږي او څنګه تاثیر به کوي په غوښ څنګه؟
طالبان په دې پوي ول چې دا حقانی د جلال الدین حقانی په اړه خپل طالبان په ټیټه کچه په لوړه کچه ټول په دې پوي ځاګه په خوا مل شوی دا وغه نشته. خو دا خبر یوازې د تبلیغاتي اړخ نه یو تحقیق او چوي په داسې وخت او فکر کوم دا یو ناکامه هڅه وه، یعنی هغه سی یو هاټ لاین جوړ نه شو چې دې فکر کولای شو. خو دوی غواړي په دې طریقې نه یوازې ځان د فشار نه وځي، نو د سولې په پروسه باندې تا باندې مرسته تاسو کولای شي او نه مثبت کولای شي. طالبان د سولې په مسله کې هسې هم همغږي نه دي. دوی ټولې طبقې د طالبانو نظامیان د دوی سیاسیون او همدغسې د دوی هغه مذهبي طبقه دوی ټول درې واړه یوه خوله نه دي سره په سیاسي کچه باندې خوشبیني لیدل کېږي د سولې دپاره. خو نظامیان یې بیا د بل چا په لاس کې دي او هغوی ډېر کله نه غواړي چې سوله وکړي او هغه د بل ځای نه ډکټ کېږي او عموما د سولې پروسه چې کله یو ځای ته رسېږي د دوی د نظامیانو لخوا نه په خودسرانه ډول باندې داسې بریدونه داسې کارونه وشي چې هغه د سولې پروسې ته ضرر واقع کړي.
د سیاسي چارو د کارپاو لیکوال نجیب ننګیال خبري مو اوریدي. هغه د جلال الدین حقانی د مړینې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک او وی ویل چې دا د پاکستان د حکومت لخوا یو تاکتیک دی چې اوس وخت کاروي، ځکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي او غواړي له دې کار هم امتیاز واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند چارواکو پر لښکرګاه ښار د وسلوالو د احتمالي برید خبره رد کړه. تر فراه او غزنی وروسته اوس ورځو کې د لښکرګاه ښار په یو شمېر سیمو کې د طالبانو د احتمالي برید اوازو او ګنګسو زور اخیسته. که څه هم د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي، خو د ښار اوسېدونکي وایي د ټلیفوني شبکو د فعالیتونو د بندېدو سره داسې اوازې دي چې وسلوال پر ښار برید کوي. په دې اړه الیاس ته یو رپورټ رالېږلی.
د لشکرګاه ښار د نهمې امنیتي او زیاړون د سره ګودر امنیتي کمربند ته په نږدې سیمو کې که څه هم ژوند عادي دی، خو دلته د هر شپې په ماښام د وسلوالو لخوا پر ښار د یوه احتمالي برید له امله عام اوسېدونکي په تشویش کې دي. دوکانونه پرانیستي دي او خلک عادي تګ راتګ کوي، اما پر ښار د یوه احتمالي برید خبره که څه هم د اوازې تر حده ده، خو د ښاریانو د اندېښنې باعث شوې ده.
اوازې خدای ته په ښار باندې حمله کیږي، ځانمرګ راغلي دي، مینونه راغلی دی، مکتبونه دی بند سی، خلک سره پوان کی سنو خامخا د غوننه وازه ده بیری جاړی بیریش.
زما نوم عبد السلام دی، من ولایت لشکرګاه ښار اوسیدونکو. والله ځینې اوازی خودی خلک وای چملا کیږي، خو تر اوسه موږ هم کوم داسي سلام نه دی لیدلی.
وروسته ترغه چې وسلوالو پر غزنی ښار برید وکړ او د څو ورځو دوامدار جګړو په ترڅ کې ډیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د هیواد په یو شمېر نور ښارونو کې لیږي جمله په لشکرګاه کې هم د ورته بریدونو په اړه اندیشنې ډیرې سوي دي. د هلمند والی د لشکرګاه ښار د اوسیدونکو د دغه اندیشنو په ځواب کې ازادي راډیو ټول په نادلي کې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تورن جنرال محمد یاسین وایي وسلوالو د جنگ په لومړۍ کرښه کې ماته خوړلې ده او اوس په تبلیغاتي جګړه کې غواړي د ښار د خلکو ژوند ګډوډ کړي.
د لشکرګاه اوسیدونکو ته زه کامل اطمینان ورکوم چې هم په داخل کې تدابیر د امنیتي زمونږ قوي سوی، هم په کمربندو کې، هم زمونږ څلورو خوا عملیاتي پروګرامونه شروع ده. انشاءالله هیڅ تشویش مه کوئ. د دښمن هر کله چې دښمن ضعیف شي، تروریستي اعمالو ته لاس اچي او یا دا چې تبلیغاتي پروګرامونه مختبي، هیڅکله دښمن د دې وس او توان نه لري چې بیا د لشکرګاه خوبونه وګوري.
پر لشکرګاه د وسلوالو د احتمالي برید په اړه اندېښنې د ښار د اوسیدونکو په منځ کې ډېرې دي چې امنیتي کمربند ورنږدې دی او کله کله پرې درانه بریدونه کېږي. که څه هم د لشکرګاه په لویدیز، جنوب او ختیځو سیمو کې امنیتي ساحې پراخه سوي دي، خو په شمالي برخه کې د ښار څلورمه حوزه باباجي لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د هغه ځای د لشکرګاه د شمالي کمربند، سره ګودر او اړوند سیمو پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي له ترکیه او روسیې غوښتي چې د سوریې په ادلب کې د لوی جنگ د پیښېدو مخه ونیسي. سټیفن د مستورا د سیشن په ماښام وویل غواړي د درې وړو هیوادونو له استازو سره وګوري څو د سوریې جګړې ته د هواري لار ولټول شي. تفصیل د اجمالاند په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په ادلب ولایت کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه شدید اندېښنه لري او غواړي چې دغلته د پیښېدونکې جګړې مخه ونیول شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا پرون ماخام په جنیوا کې خبریالانو ته وویل شخصا د ترکیه او روسیې له ولسمشرانو څخه غواړي چې په ادلب کې د پیښیدونکې جګړې مخه ونیسي. نوموړي په ادلب کې د ملکیانو د وضعیت په اړه خپل اندېښنه داسې بیان کړه. سټیفن ډیمستورا وایي په ادلب کې دننه 2.9 میلیونه کسان اوسیږي. تکراروم یې ځکه چې ډېر لوی شمېر خلک دي. په دوی کې 1 میلیون ماشومان دي، هغوی ترهګر نه دي. 1 میلیون ماشومان دي، دا نور څه کم 3 میلیونه شمېر چې ما یاد کړ دوی هم ترهګر نه دي، ځکه موږ تثبیت کړی چې په ادلب کې ټول 10,000 د النصره جبهې غړي موجود دي. د سوریې پوځ وایي له ادلب څخه د وسلوالو مخالفانو د ایستلو لپاره دغلته ستر پوځي عملیات پیلوي. د روسیې هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي. د بشر الاسد د ځواکونو لخوا په ادلب کې د کیمیاوي وسلې د کارولو احتمال له هغه اندېښنو څخه ده چې تر اوسه پورې 2 ځل په نړیواله کچه راپورته شوې ده. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل که چیرې د سوریې رژیم په ادلب کې له کیمیاوي وسلې کار واخلي، امریکا او متحدان به یې هم بشر الاسد ته چټک او مناسب ځواب ورکړي. اخوا په مسکو کې کرملین د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی چې ولې د سوریې د رژیم د مخالفانو د وروستي مرکز د تصفیه سره مخالفت کوي. خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دې اړه د امریکا د ولسمشر د پیغام هرکلی کوي، ځکه د ده په وینا ډونالډ ټرمپ غواړي په ادلب کې د بشري ناورین مخه ونیول شي. د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1,000,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تمه کېږي چې د ایران، ترکیه او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې د بحران په اړه یوه ګډه غونډه وکړي او په دې هیواد کې د اوربند ابتکار د خپلولو هڅه وکړي. د لویدیځو هیوادونو استازي د تهران غونډې ته نه دي وربلل شوي.
ډاکټر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص سلاکار وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان او هند ته په سفر کې له خپلو ملو خبرونو سره په خبرو کې دغه اعلان وکړ او وی ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت سره د افغانستان د سولې په برخو کې همکاري وکړي او دغه هڅې به رهبری کړي. د ښاغلي خلیلزاد مقرری د دې ښکارندوی کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې ټینګار لري او خپلې هڅې کوي. ناټو وایي یو امریکایي پوځي په افغانستان کې په یوې غیر جنګي پیښه کې وژل شوی دی. د خبر پرون د ناټو په خبر پاڼه کې تایید شوی ویل شوي چې په ختیځ کې دغه پیښه شوې ده. د دوشنبې په ورځ هم په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری د یو پولیس لخوا چې اوس نیول شوی دی وژل شوی و. د مقدونیا پولیسو 11 افغانان چې په قاچاقي توګه د هیواد ته ننوتي وو نیولي دي. ټاکل شوی نن چهارشنبه د کاناډا په تورنټو ښار کې د افغانستان او کاناډا ترمنځ یو تجارتي غونډه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسلام آباد ته ځي او دغلته له پاکستاني چارواکو سره ګوري. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګرتیا کوي. او ایراني چارواکو د بشري حقونو د مخکښي فعال نسرین ستوده خاوند رضا خندان نیولی. د راپورونو له مخې ښاغلي خندان د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه نیول شوی چې پر خپله فیسبوک پاڼه د بشري حقونو د سرغړاویو او په ایران کې د اجباري حجاب په مخالفت کې څرګندونې خپرې کړي. د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ورې تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نو
خیسمت الله جان په غزنی کې څنګه دی مل زاین نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو په وختانه ته د غزنی شاوخوا امنیتی حالات سم نه دی نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي هلته د ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي خو هغه دومره شنې نه خصوصا په دغه کې په سرلی کې نو بیا م خلک وزي خلک مطلب هغه د ژوند دغه ستو سره
یعنی خلک غواړي چې لارش میله لزا یو تا فامیلونه او د کورنۍ ذهنیتونه اوس دې ته آماده شي چې کورنۍ پرې دې لارشي
ولا اکثره کورنۍ زی خصوصا د خار کورنۍ سي د خار چې دغه سي د خلک مخ کې نړی آزاد فکر دي نو غوي زی عموما
تاسو خپل تل لسی کورنۍ سره
مونږ ز خپل خو نه يم تل خو ما کورنۍ تل لیدا
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي
د څه خاص مزاحمتونه نه ځکه ټول خلک یو ځای وځي دومره خاص مزاحمت نه یو
که مثلا میله ځای نه د خیره جوړ شي په غزنی کې او امنیت راشي یعنی خلک علاقمند چې لاړ شي
نو چې میله ځای نه جوړ شي خلک به تبان ځي نو د خو انساني اړتیا هم ده کنه یو ریفرشمنت او یو دغه انسان ضرورت لري نو خامخا به ځي چې ځای نه جوړ شي خو د دې راتلونکي کې جوړ شي
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه خو دا داسې بس لږ لږ دا امنیت او د دې لپاره کار وشي امنیت ښه شي ان شاء الله نور به ځایونه مارونه پارکونه او دغسې نور ځایونه جوړ شي بیا به خلک ګرځي چکر دي او د بهر وتلو لپاره
ډېره زیاته مننه
مننه چې دا ساده راډیو لمړنۍ سهارنۍ پروګرام واورید زرغونه منګل